دي. په یاد لایحه کې د ټولو دولتي، خصوصي، ښوونځیو او دینی مدرسو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ښوونکو ته یونیفرم ټاکل شوی. په دې لایحه کې ټاکل شوی چې نارینه باید کمیس او پرتوګ او ښځینه باید کمیس، پرتوګ او پړونی جوړ کړي چې له لازمې اندازې څخه لنډ، تنګ او نری نه وي. د دې تر څنګ د ښځینه زده کوونکو او ښوونکو څخه دا هم غوښتل شوی چې د تګ راتګ پر لارې دې حجاب یا اوږده چپنه واغوندي او ماسک دې هم وکاروي.
کاشکې لکه پخوا غوندې وظیفې وای، کارونه وای، خلکو خدونه سم وای، چندا کالي ورته اخیستي وای.
دا حسنا د دولسم ټولګي زده کوونکي ده چې اوس په کور ناسته ده. وایي د زده کوونکو او ښوونکو یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت لایحه د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د منلو وړ نه ده.
زه خو دلته بیخي حیرانه یم چې دا کالي او چپنې به کوم پلار په دې خراب وضعیت کې، په دې خراب اقتصادونو کې چې بیخي اقتصادونه د خلکو صفر دي، ورپوره کړي. نو د دوی د کالیو پوره کول، د دوی د کتابچو، د قلم، د بوټونو، د دوی پوره کول خو اسانه خبر نه ده. دا خو ټول اقتصاد پورې اړه لري. داسې خلک شته چې خپل یو وخت ډوډۍ نشي پیدا کولی.
نوموړي زیاته کړه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ خو د ښوونځیو دروازې بندې دي او اوس هغه زده کوونکي چې د اقتصادي وضعیت له امله د یونیفورم جوړولو توان نه لري هم دې ته اړ کېږي چې ښوونځیو ته لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د دې لایحې یوه موخه د متفاوت اقتصاد لرونکو ترمنځ د ګډ احساس رامنځته کول بولي. په کابل ښار کې د اولسم ټولګي یو زده کوونکي عتیق الله د طالبانو حکومت د دې پرېکړې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې ډیری خلک اوس کمیس او پرتوګ جوړوي. د ښوونځیو زده کوونکو عامه خلکو ترمنځ باید توپیر وشي. موږ کمیس او پرتوګ د یونیفورم په توګه قبلولو ته حاضر نه یو. زده کوونکي باید دریشي واغوندي.
نه یوازې زده کوونکي بلکې ښوونکي هم د یونیفورمونو په اړه د طالبانو حکومت له لایحې څخه راضي نه دي. ګلرخ آرمان په کابل کې د یوه دولتي ښوونځي ښوونکي وایي چې دوی پخوا هم مشخص یونیفورم درلود، خو د طالبانو حکومت د یونیفورم لایحه د منلو وړ نه ده.
یو استاد چې مکتب ته دننه کېږي باید په داسې یو یونیفورم دننه مکتب ته راشي چې هغه شاګرد او استاد او د یوې کور ښځې او د یو کس چې په یو رسمي ارګان کې کار کوي، د دوی باید فرق وشي. موږ چې په دغه رقم وضعیت کوم یونیفورم چې دوی ټاکلی، موږ ته موږ چې مکتب ته دننه کېږو، تاسې باور وکړئ چې د یو شاګرد د یو استاد فرق نه کېږي.
د دې تر څنګ په کابل کې د نسوانو د یوې بلې لیسې مدیرې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لایحه یې په رسمي توګه نه ده ترلاسه کړې، خو د ښوونځیو مدیرانو نظر غوښتنې لپاره د پوهنې وزارت لخوا دوی سره شریکه شوې.
موږ خپل نظرونه ورکړي دي. ټول مدیران د مکاتب سرتاسر د افغانستان په دې نظر دي چې باید دا رقم یونیفورم او دا رقم تاویده هیڅ تصویب نسی. دا صرف یو نظرخواهي ول موږ نه یې واخیستله، خو بیا هم د موږ نظرونه دوی ته ارزښت نه لري او تاریخ هم نه ده معلوم کړی چې له کوم تاریخ نه عملي سي دا پروسه.
د طالبانو حکومت لخوا د یونیفورمونو لایحې په اړه مو د دوی له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو د ژمنې سره سره یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي او دولتي ښوونیزو مؤسسو یونیفورمونو لایحې په اړه د ښوونکو او زده کوونکو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي او د دې تر څنګ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو برخلیک لا هم روښانه نه دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مولا دی خبرو چې په کندهار کې و ځوان د کوچنیانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي.
کوچنیان راسي د دې مطالعه وکړي او د مطالعه ترڅنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
خوست کې وډاله ځوانان چې شپږ کتابتونونه یې تر اوسه جوړ کړي، د ووم کتابتون د جوړېدو هڅه کوي.
ګوند پورې پیوې ډلې پورې پیوې نظرې پورې نه محدود وو. نو دی یو شي ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دا شعر درته لرو:
غرما په سحر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خو یې غزل کړه، لویا خدایا لویا خدایا.
د یو قاموس له مؤلف سره شخېدلی یم.
د تقریبا 5000 نارویجی لغت چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ مو په نورستان کې یو بڼ ته ورولو. په کندهار بهر کې یو ځوان پر ځاکاره ډول ماشومانو ته د شار په بیلابیلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 4500 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته بیرته کتابتون ته راوړي. نور تفصیل زموږ د همکار پراپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر ځاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې شغني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي. نو د دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 4500 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای شي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بل ورځ یې تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډېر څه زده کوم او بیا کولای شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
لارې سره دې پوهېږي، دا د دې لپاره ډېر ښه کار، دا د دې د ذهنو لپاره او د دې د پرمختګ لپاره یو لاره ده چې دې د دا څخه استفاده کولی شي.
او زما دوه ماشومان دي، دغه ماشومان مې د لې ورځې ډېر ګټې ځنې اخیستې دي، ډېر روښانه سوي دي، په کتابو باندې په خوانه پیدا اوس مکتب هم ځي، مدرسې ته هم ځي، مګر په دا ځای باندې چې دا مطالعه کوي د شپې نه خو نو بېخي ډېر ښایسته سوي دي.
په کندهار کې د عمومي کتابتون په شمول 1340 کتابتونو نسته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښار پورې محدود دي.
په کندهار کې د ماشومانو لپاره ځوان فعال احمد سجاد سروري درې کتابتونونه جوړ کړي دي. له کندهار به خوست مخ کړو. په خوست کې وړل ځوانان له څو کلونو راهیسې خلکو ته د مطالعې لپاره وړیا کتابونه امانت ورکوي. دې ډلې تر اوسه د خوست په مندوسۍ، لکڼ، ګربز، نادر شاکوټ، سپیره او مساخیلو ولسوالیو کې کتابتونونه فعال کړي دي. اوس غواړي چې خپل ووم کتابتون هم جوړ کړي. د دوی اکثر غړي د خوست په مرکز کې وي، خو په دې ښار کې د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې هم کتابتون شته او د شیخ زاید پانتون هم لوی کتابخانه لري. نو په خوست کې د ځوانانو خپل کتابتون نه دی فعال کړی، خو وایي چې هغو خلکو ته په خوست کې هم کتابونه د لوستو لپاره سپاري چې له دوی څخه کتاب غواړي او بیا دا کتابونه دوی خپلو کتابتونونو ته چې په ولسوالیو کې دي استوي. د دغو خوستیو فعالانو په ډله کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی څخه به واورو چې څومره کتابونه یې تر اوسه د خپل ووم کتابتون لپاره راټول کړي دي.
دا د 2500 کتابونه دي.
څه ډول کتابونه دي په دې کې چې تاسو راټول کړي؟
او په دې کې لکه تر ډیره د کتابونو د خلکو مرسته ده، نو هغه د ذوقونو طبقاتو مختلف ذوقونه دي. مثلا تا ادبیات لولې، فلسفه لولم، بل روپوهنه لولې، نور څه د خپل ذوق کتاب ډلې کوي او هغه اخلو. لکه په یو ګوند پورې، په یو ډلې پورې، په یو نظرې پورې نه محدود وو. نو دی یو شی ته هم نه ګورو، مثلا هر کتاب باید خلک ولولي.
دې لپاره چې دا کتابونه خلک تاسو ته درکوي، وړیا یې درکوي، نو چې وړیا یې درکوي، نو بیا خو تاسو لپاره سخت ده چې تاسو خپل ذوق پکې مراعات کړئ. نو هر چا باندې چې کوم کتاب زیات وي او یا کوم کتاب لوروي، هغه تاسو ته درسپاري.
هو بالکل، انداز ده چې مثلا څوک څه ډول کتابونه وړي، خو دې کې دا وي چې یو خو د ملګرو ناست چې کېږي په دې کې کومې پیسې تلیږي، ډېره برخه کتابونه په دې باندې اخیستل کېږي. او تر څنګ ځینې خلک مثلا نقدي مرسته وکړي، نو په هغې کې هم داسې کتابونه اخلو چې مثلا د نن ورځې ضرورت وي او تر ډیره هغه مینوال ولري. یو خدای مثلا ډیره کتابونه وي چې هغه ان په لوستلو هم نروي، نو داسې کتابونه به خو ځینې خدا شوي چې مجبوري مثلا څوک ډلۍ در کې واپس کولی نه شو، خو تر ډیره ملګري هم هڅه کوي چې داسې ښه کتابونه واخلي او چې څوک ورته رژمنه وکړي چې مثلا زه در ته کتابونه ډلۍ کوم، نو بیا خپله نمونه ورته ولیږي چې دغه کتابونه راکړي.
تاسو ویل چې تاسو ملګري په خپلو کې هم په پیسو باندې کتابونه اخلي، نو تاسو خو ځوانان یاستی، دا څرنګه دغومره پیسې سره غونډولی شي چې بیا سره غونډې کې او بیا کتابونه پی واخلي؟
دا خو دومره پیسې دي هم نه، ځکه په میاشت کې وان اخته لرو. نو هر ځوانداز دي چې اکثره ځوانان کاروبار لري، ځینې چې کاروبار نه لري محصلین وي، زده کوونکي وي، هغوی هم دومره یو څه اندازه مثلا لري، خپلې د خرچې له پیسې هم دا کار کوي چې مثلا هغه د میاشتې 100 افغانۍ 200 افغانۍ په خوشا کې دغه راټولېږي. بل غړي ډېر یو تقریبا 1.5 کسان یو چې 100 افغانۍ شي 3000 افغانۍ کېږي، چې دا کشي کتابونه اخیستل کېږي. په ډېر په دې کې داسې وي چې مثلا هغه وس لري چې دغه پیسې پرې کېني، خاص مشکل ورته نه وي.
دا اووم کتابتون چې تاسو پرانیزئ، دا په ځای ورته تعین کړی دی تر اوسه پورې؟
نه، ځای ورته نه دی تعین کړی. په هغه چې کله کتابونه پوره شي نو بیا مشوره هم کېږي، او بیا تر ډېره هغه ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي چې خپله هغه خلک ډېره غوښتنه ولري، او کوم ښوونځی وي مثلا هغه زده کوونکي لیوالتیا ولري، د ولسوالۍ خلک لیوالتیا ولري، او تر ډېره داسې څوک وي چې مثلا هلته د کتابونه وساتلی شي، کتابونه منظم خلکو ته ورکړي، بیرته ترې راټول کړي، چې هغه د کتابونو د ځای کېدو مخه ونیول شي، نو داسې ولسوالۍ ته ارزښت ورکول کېږي.
د روژې مبارک په وخت خو طبیعي خبره ده چې دغه رقم فعالیتونه یو څه ناڅه پټ شي. څه اټکل کوي چې تر اختر وروسته ممکن تاسو دا اووم کتابتون پرانیسئ؟
بالکل، دته هم ډېره قهیره ده.
د کتابتونونو د پرانیستلو په برخه کې خو تاسو ستونزې نه لرئ؟ یعنی خلک درسره موافقه کوي؟
هو، داسې خاص مشکل نه وي. خلک مثلا هرې ولسوالۍ ته ورته، موږ تر ډېره کار بیا له مکتب سره، نو مکتب پلن تقریبا 15 خواوشه شاګردان لري، د دولتي خلا ډېر تعداد لري، نو خلک هم وي، مرسته کوونکي هم وي، د ولسوالۍ خلک هم په غونډو کې ګډون کوي، لکاره ډېر شاعران هم ځي هلته مشاعره کېږي، نو خلک ډېر خوشحالېږي او هرکلی مو کوي. بل دا چې نن سبا اقتصادي حالت ډېر خراب دی، که نو یو عامه کتابتون یو چاته مخ کتاب رسول، نو دې ته خوشحالېږي، هرکلی ته کوي ډېر.
له طارق وزیر څخه مننه. د 13مې پېړۍ نامتو انګریز لیکوال او شاعر والټر لاندور وایي، په هیڅ شي کې دومره خوند نشته لکه په کتابتون کې چې په یوه څه پسې ګرځي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
وړاندې د نارویژي پښتو قاموس له مؤلفه طارق بزګر سره شخېدلایم، خو سمدستي د پیر محمد کاروان یو مستانه خصل.
د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیا، یا د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا، مړه دومره مه ویرېږه پر ګلونو ورګډېږه، له پیالو دې کتوبه ده د ساقي سترګې خوستا، یا زندگی خوږه کتلخه، یا د مست مولانا بلخه، د سخی جنډه پریوتې کولاړه پښه پر ځایا، چپ مستا گڑا درومی دخ کلا ورشو بمومی، زد خدای دمین سپونسا پاس پتر کے رما پیایا، غرما پسہر واخلا، د کاروان دعا در واخلا، دا وطن خوی غزل کرا، لویا خدایا لویا خدایا، دا وطن خو یه غزل کرا، لویا خدایا لویا خدایا، د خلوت ملنګ پاچا نوې ورځ در سره بیایا، د خوشحال دیوان در واخلا، د نوروز غزل وایا.
پیر محمد کاروان څخه مننه. په تیرو دولسیزو کې د پښتو ژبې په ډیرو مهمو چاپ شویو آثارو کې دا درې کتابونه شایي وشمیرل شي. یوې د جرمني پښتو ژبې قاموس دی چې ډاکټر اکرم ملک زی تالیف کړی، بل فرانسوي پښتو قاموس دی چې ډاکټر اکبر وردک تالیف کړی، او درېیم هم نارویژي پښتو قاموس دی چې طارق بزګر تالیف کړی دی. دا ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې مو د ښاغلي ملک زی او وردک نظر اخیستی وو. اوس په د نارویژي پښتو ژبې د قاموس د مؤلف محمد طارق بزګر نظر در سره شریک کړو. دا قاموس په 2020 کال کې چاپ شو. د ښاغلي بزګر نه په واورو چې څومره کلمات یې پکې راغونډ کړي دي.
تقریبا 5000 نارویژي لغت دي چې هغه پښتو ته ژباړل شوی.
د کومو الفاظو دا خو ډېر کلمات دي، کوم الفاظو د ژباړې په وخت له ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
دلته کله چې انسان یو خو نظری وخت یې هغه انسان چې کله عملي برخې ته داخل شي بیا پوهېږي چې فاس څه شده. ډېر داسې څو ژبه کې چې ما زه ورته متوجه شوم، بعض شیانو چې نارویژي په ژبه ډېره غني وه برعکس بیا موږ په پښتو کې نه درلودل، یا بعضې ډېر شیانو چې پښتو کې موږ درلودل په نارویژي کې نه. د مثال په ډول زه به دوه شیان یاد کړم. مثال موږ وایو مایی یا کب، یو یا دوه درې نومونه شاید ولرو، ولې ناروی کې 1500 نومونه دي د کبانو دپاره. زه بیا مشکل ماته زه دا څنګه ترجمه کړم وژباړم چې هر شی هر ناروژي لغت ته د مایی نوم ته زه کب ولیکم یا مایه ورته ولیکم، خو هغه نه کړم. بیا هم کوشش وکړه داسې لارو ته پیدا کړم چې عکس پیدا کړم، یعنی لیدونکی لوستونکی هلته د عکس فرق باندې پوه شي دی مایی د دې نوم د فلاني یا د بل مخکني نوم سره څه فرق دی.
لویه سره کله لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه اسپونه په ډکشنریو کې ستونزمن وي، او ناروې د دې له خاطره چې کلونه کلونه تر اوسه پورې د کب سوداګرۍ سره ډېر سروکار لري، اوبه ډېرې لري، کبان ډېر لري، نو نومونه هم ډېر ورته لري. لکه عربان چې د وشانو نومونه ډېر لري، په سلګونو نومونه لري، لیکن د دې ترڅنګ د فیلونو د ژباړې په برخه کې هم ستونزه شته. ځینې شیان ممکن په نارویژي ژبه کې تغییر ولري.
بله، او دا غشته وړې ستونزې خو ما تر ممکن هدا کوشش کړی چې داسې یو څه ته پیدا کړم چې لوستونکي وکولی شي په اسانه باندې پوه شي چې مطلب څه شی دی، معنا څه شی دی، څه مطلب ته باید واخیستل شي.
د مثالونه د جملې په شکل هم تاسو ته راوستي دي وضاحت لپاره؟
نه هغه نشته، ولې په د بل چاپ لپاره اوس بیا هم زه په همدغه قاموس باندې کار کوم چې د الله لپاره اخشي دی کې بیا جملې شته د مثال په توګه باندې مثالونه باندې یا د جملې په شکل واضح شوی دی. او په عین وخت کې په نارویژي دری قاموس باندې چې هغه بل قاموس دی نو په هغې باندې کار کوم. په دواړو کې دغه شته، جملې شته.
د قاموس تدوین په وخت مو په کومه مراجعه باندې اتکا کړی؟
دلته یو لویه نارویژي علمي اکاډمیک منبع ده، نو کله چې بلته د کمیسټونز سره مخامخ کېدم هلته مراجعه کول او د لغات اصلیت یا پاکي هم پیدا کول چې دا صحیح دی که نه دی.
او څرنګه نیت مو دی چې دغه قاموس د نارویژي پښتو قاموس په آنلاین ډول باندې هم تاسو خپور کړئ؟
بله، اوس ما مخکې یادونه لنډه یادونه وکړه. اوس په همدغه قاموس چې لا پراخ شي او هدف دا دی چې 15000 تر 1,00,000 لغاتونه دغه ورسیږي، نو کله چې دغه چاپ ته تیار شي په عین وخت کې موږ په دې باندې کار کوو چې یو اپوت خاص ځانګړی اپوت ته جوړ شي او د انټرنیټ له لارې یا ډیجیټل په شکل باندې مینوال ته وړاندې شي.
په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې یو څو مهم قاموسونه چې چاپ شوي دي، ستاسو د دې قاموس ترڅنګ جرمني پښتو قاموس دی، فرانسوي پښتو قاموس دی چې کوم ماته معلوم دي، لیکن د جرمني او د فرانسوي په برخه کې دا هڅې هم روانې دي چې بلې ژبې پښتو ته راوژباړي. یعنی تاسو دې برخې ته هم توجه کړې ده چې له پښتو نارویژي ته
پښتو نارویژي ته هغه بیا وروسته پروژه زه د یو مشکل سره مخامخ یم. ما د ځینو دوستانو سره خبرې کړې چې تقته من کولی شو د پښتو حروف د الف ب په حساب باندې منظم کړی شو، برعکس دا اوس په لاتیني ژبه کې آسان دي، ولې په پښتو کې ماته نه دي معلوم. نشته په راتلونکي کې بیا ژوند وخت حتما ولې نه.
ل طارق بزګر څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته لاندې کسلرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ځوان کیسه لیکوال اسماعیل کریمی د لنډو کیسو یو ټولګه د شیطان عینکې په نوم چاپ شوې ده. د دوا په نوم د دوی یو لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
یاره خیرات ته ډیر خلک راغلی وو. ملک اسد په خېټه لاس راخت، سر یې وخوځاوه، ویې خندل. احسان الله خان او الله زاهد د ټولو ښه قدر وکړ. ملک صاحب د جومات لپاره د ځمکې په اړه زاهد څه وویل؟ هغه د جومات تړنګو دیوالونو ته وکتل، د څنګ پټي غنم ورته نوي ټوکېدلي وایسېدل، مخې را وګرځاوه. زاهد نو کله داسې د خیر کارونو کې نه وایي، ویې منله نو. هغه د واسکټ له جیبه لاس را وویست، په ډډ غږ وویل، شل بوجې سیمټ یې هم ومنل. ولا بېشکه تیره ورځې هم د کونډې کور ته غوړي او اوړه لیږلي وو. ملک اسد سر وخوځاوه، څه یې ونه ویل. دواړه رهي شول. د ونو په لوڅو خاخونو مرغان ځوړند سرونه ناست وو. د کورونو څخه تور لوګي پورته کېدل. د غواګانو او مېږو خولې په بوسو کې ښکته وې. او لمر ورو ورو ټوکېده. بخاریو کې نوې دړې کېښودل شوې. زاهد وروسته سلام وګرځاوه، په ږیره یې لاسونه راښکل. په نکریزو سره څو ویښته یې په ګوتو کې ونښتل. ګونځې لاسونه یې لفه کړل. سر یې وځړېد، شونډې یې وخوځېدې. په تور رنګه مخې توره زخل او رایه نه ښکارېده. غټې سترګې یې وغړولې، پورته یې وکتل. خدایه، غواړم د خپل تقدیر پاڼې ولولم. د سپوږمۍ وړانګې له کړکۍ خونې ته راننوتې وې. د ده په سپینو جامو لګېدلې. د اوږده بدن او اوږدې پوزې سیوري په دیوال پلن ښکارېدل. د زناور واویلا اورېدل کېدله. د ساعت ستنې یوې ته نږدې ښکارېده. باد په انګړ کې ګرد تاوېده. د دروازو په پردو کې را ټولېده. د بیا هیله وکړه، رحمان ربه، غواړم پوه شم چې څه ډول تقدیر لرم. غبرګون ونه لیدل شو. غوږونو یې کوم غږ حس نه کړ. په تمه پاتې شو. د کټ د بازو چنګا شو. ښځه یې پر اړخ واوښته. ده د سترګو له کونجه د خونې په غولي ویدو ماشومانو ته ور وکتل. نور زنډې ونه شو کړای. بیا یې د هیلې تکرار وکړ، مهربان خالقه، مخلوقاً خپله غوښتنه ستا وسې دربار ته عرضوم. په بخارۍ کې د سوځېدلې دړې سکروټو یې تورې سترګې برېښولې. دا ځل غبرګون ونه زنډېده. پردې په حرکت راغلې. د کړکیو د ښیښو لړزه شوه. رڼا خونې ته داخله شوه. ناشنا جسم یې درلود. د تر اوسه دا ډول جسم نه و لیدلی. د شونډو راپای حس کړه. لاسونه یې په پنډیو ټینګ کړل. له رڼا غږ را ووت، تاسې ته حکم کیږي چې سترګې مو پټې کړئ. لبیک، ستاسې غوښتنه واورېدل شوه، مګر لوستلې ستاسې په ګټه نه دي. لطفا په نالیدلې حالت یې ومنئ. زاهد زړه لوی کړ. غوښتل یې جرأتمندانه وغږېږي، مګر د حالت څخه متاثر ښکارېده. ورو یې غږ را ووت، پرېږدئ چې ویې لولم. نور څه غواړئ؟ پر خپل حال راضي نه یاست؟ غواړم نور هم ښه حال ولرم. ولې غوښتنه د تقدیر د ښه کېدو نه ده؟ تر لوستو وروسته یې شاید ولرم. مخکې یې هم غوښتلی شئ. په غوښتلو ځان نور ستړی احساسوم. خپلې غوښتنې ته مو فکر کړی؟ داسې یې تم کړل لکه څوک چې ته منډې را وګرځوې. چوکو، داسې ښکارېده چې په خپله غوښتنه ژور فکر کوي. په پښیمانه لهجه یې زیات کړه، نو تر کله به د تقدیر د لاښ کېدو لپاره زارۍ کوم؟ تر کله چې خالق د مخلوقاتو راضي شوی نه وي. خپله غوښتنه به ترلاسه کړای شم؟ چوپتیا شوه. باد آرام ښکارېده. ده د رڼا تیزوالی حس کړ. غږ یې واورېد. تقدیر لیدل کېدلی نه شي، خو څه تقدیر بدلېدلی او ښه کېدلی شي. څنګه کولی شئ سترګې وغړوئ؟ د سترګې وغړولې، یوه خوا او بله خوا یې وګرځولې. د خونې چت ته نږدې یې رڼا ومونده. د دعا کلمې په څېر مجسمه وه. ورو ورو تتېدله. ته چې تر څو خبرو ته ځان جوړاوه رڼا له خونې وتې وه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په مرکز پارون کې د افغان تور شرکت لخوا د سیلانیانو لپاره ګڼې اسانتیاوي چمتو کیږي. د شرکت د پارون په سیند کې د برېښنایي کښتیو چلولو لپاره ولایت ته شپږ کښتۍ سپارلې دي. همداراز به سږ کال د غرونو ترمنځ د زنګوګانو د جوړېدو کارونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان چې په طبیعي ښکلاګانو مالامال دی په تیر حکومت کې د ژوو د خوندي چاپیریال او د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو هغه مهال پکې د سیلانیانو لپاره کومې اسانتیاوې نه وې چمتو شوې. اوس د یاد ولایت چارواکي وایي حکومت یو شمېر پانګوال هڅولي چې په نورستان کې سیلانیانو ته د هوټلونو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې برابرې کړي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د برخه ته د دولت توجه زیاته شوې ده چې د هغې له جملې خلک تشویق کړي چې دلته مختلف هوټلونه ایجاد کړي د سیلانیانو لپاره سهولتونه رامنځته کړي.
حق بیان وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپله هم په پارون کې د ګرځندویانو لپاره د بیلابیلو سهولتونو چمتو کولو لپاره مټې رابډ وهلې، چې له یو غره بل ته د هوایي زنګوګانو جوړول او په سین کې د چکر وهلو په خاطر د برېښنایي کښتۍ ولېګلې سرګندې بیلګې دي.
کوم غرته چې زنګو جوړیږي هلته پارک دی، لوی ساحه ده، د کرکټ میدان دی او دارنګ فوټبال میدان دی. قدرتي دغه ساحې ته چې ښکلا ډېره زیاته ده زنګو ترتیب کې نیول شوې ده چې اجتماعي او تخنیکي سروې هم ترسره شوي، وروستی ډیزاین لپاره مرکز ته استول شوې ده. بل دلته چې یو ډن لرو د مرکز مربوطه ساحه کې سیلانیانو د تشویق او دغه ساحې ته راتګ د تفریح لپاره کشتیګانې چې دا عملا راورسېدې ان شاء الله تعالی چې څو ورځې پس به دغه افتتاح کیږي او بل دا چې د سیمې خلکو لپاره هم یو د سیاحت ښه بیلګه وي.
د نورستان اوسیدونکي هم په دې خوښ دي چې د ولایت د پرمختګ او سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د یاد ولایت اوسیدونکی خالد افغان:
مرکز پارون کې سیلانیانو لپاره زنګوګانې یو غر نه بل غر کې نخلول کیږي. بل هغه ډن چې مرکز پارون کې شتون لري هغه لپاره افغان تور شرکت واته دانې کشتی منلی. ټول نورستانیان خصوصي او دولتي شرکتونو نه دا خواهش کوو چې په نورستان کې داسې آبادې لپاره ګام واخلي. نورستان یو ښایسته آب و هوا لري، طبیعي ځنګلونه، طبیعي چمنونه لري او ښایسته ښایسته سیندونه لري. نورستان کې دوه شیان نو کمی منگ دیر لرو، یو د سڑک کمی او بل د سیلانیانو لپاره او خاصتا مرکز پارون کې هوټل.
د نورستان مرکز پارون ته په داسې حال کې سیلانیانو لپاره سین کې د چکر وهلو په خاطر برېښنایي کښتۍ لیږل کیږي چې یاد ولایت پریمان او به ښکلي ځنګلونه، چمنونه او په زړه پورې هوا لري چې په دې وروستیو کې ورته د ګرځندویانو پام ور اوښتی دی. خو ورته غځېدلی سړک د موټرو له تګ راتګ وتلې او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
د نورستان له ښکلاو نه لرې کیږو. د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې یو لرغونی باغ په نغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچا له نغې سرغړونه وکړه د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې تیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې سره دې باغ ته ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. پکې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولی کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل د ناغو او قومي ترو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخت ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې لناغه سرغړون کې ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم ل یو حس کمر څخه بلاندې غرزول کېده.
کوپر پوخ کې خو د یو ځای د پروګرام نومېږي، دا غزای نه خلک کتار ته ول چې چا تعرض کړو خزوا او کنارو.
محمد میران وای د باغ میوه ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل، که رانول هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربند له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلې دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پروکام وایي. پروکام هغه کس به د دغه پروکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پروکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانان اړوکي. زه خو تقریبا دغلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکې پراته وو ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کېږي که نه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تېر شوی دي، ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د دوی په وینا که چېرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخیستل کېږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوو د هر پسرلي په سور کې ناغه لګول کېږي او د میزان میاشتې په اخري شپو ورځو کې ناغه ماتیږي، چې نر او ښځې د میوو راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډېر مسافر کړي دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بېلابېل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چاته بن وایم دزړه هلونا ززا په مخه دزیړي ګلونا.
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو ناامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کېږي بېلابېل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کېږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې دوی تسوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته مازګره پورې جای نجاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
لپی لپی
مسافر پسې د رڼا اوبو شیندل، جای نه جارو کول، او د مور پلار له لورې په چمبا وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري. خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بلاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کېږي، خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسېدونکې نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج ده لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور. خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې چې مخې ته رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مو لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې فلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
اوسم یو پزړه پوری کیسه. 1929 کال د امریکایي پاتریشیا کوپتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشیا چې 250 کاله عمر درلود ورکه شوه، خو اوس یې درک لګېدلې. لنن تیش کاله مخکې چې کله پاتریشیا کوپتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ شاره ترې تم شوه، هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل، خو دا ښځه یې ونه مونده، او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي، اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی، خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمنې هلته ونه لیده. نوي معلومات دا دي چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هېر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه، د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشیا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشیا ناروغي زیاته شوه، خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله، او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشیا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشحاله شول، او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشیا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشیا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي. دا سدی رادیو ادبی مجلې دا ګڼه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
نصیبا بدلا ومدے قبل وما خودنا، نصیبا بدلا ومدے قبل وما خودنا، پیالے نسکورا ومدے تش وما خودنا، پیالے نسکورا ومدے تش وما خودنا. تقدیرا زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیرا زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، تقدیرا زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما، زندان نڑو زندان نڑوں دے تیر وما خود نا، پیالے نسکور دے تش وما خود نا، پیالے نسکور دے تش وما خود نا، نصیبا بدلا دے قبل وما خود نا، نصیب بدلا دے قبل وما خود نا، پیالے نسکور دے تش وما خود نا، پیالے نسکور دے تش وما خود نا. کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے، تندیا مت ومدے لگو ما خود نا، تندیا مت ومدے لگو ما خود نا، پیالے 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 نسور ومت شو مت خود نا، پیالے نسور ومت شو مت خود نا، تشو مت شو مت 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 شو مت خود نا، خود نا خود نا، خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے،
تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا تندیا ماتا اوندے لگو ما خود نا